او خبريږي. دا اوس موږ استاذ د نن ورځې درس درنو زده کوونکو درس پر همدې ځای پای ته ورسېدی. تر راتلونکي درس پورې تاسو کورنۍ دنده لري. کورنۍ دنده مو دا ده چې څلورو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړي د همدغه لوست څخه، او دغه څلورو سلو پوښتنو ځوابونه تاسو ښه زده کړئ تر څو په دغه درس باندې تاسو وپوهېږي او راتلونکي درس ته تاسو هم چمتو اوسئ، ځکه نو دغه د هر لوست په پای کې موږ تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې تاسو د ځان سره تکرار او زده کړئ. اوله پوښتنه دا چې د اسلام د راتګ پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ موږ په همدې لوست کې یادونه وکړه چې د اسلام د راتګ پر مهال باندې زموږ د هیواد په شمالي، لویدیځ، سویل، د هندوکش په سویل او داسې نورو برخو کې مختلف قومونه واکمنې درلودل. نو تاسې وایاست چې په شمالي او لویدیځو برخو کې کوم قومونه واکمن وو؟ بله پوښتنه دا چې د هغو ادیانو نومونه واخلي چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. موږ دلته د دین په هکله هم یادونه وکړه، تاسې هم وایاست چې هغه کوم دینونه وه یا کوم ادیان وه چې د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وه. د دې تر څنګ دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو له اسلام څخه هرکلی وکړ؟ موږ دلته ځینې ستونزې وویلې، د همهغه ستونزو پر اساس باندې خلک ډېر ژر د اسلام دین ومنه. نو تاسو دې پوښتنې ته ځواب وایاست. او بل دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او زده کړئ. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو په مهربان او ډېر رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چلئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربان را پس پیټل نه سلامونه ونی کی هیله مې منې درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او جوړو سی وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د رحم ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح خلاص وایم. لومړی موضوع مو هم د احمد شاه بابا د وکمن کې دوه څخه د مخه د افغانستان سیاسي حالات په حقله ده. په شپږمه زیږدیزه پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني شوی وي. یعنی په دغه پیړۍ کې زموږ خاوره د یزموږ هیواد د ډیرو بد سیاسي پیښو قرباني شو، او د سلطان حسین بقره د بایقره مړینې څخه د مړینې سره سم ګډوډي ته لاره هواره سوه. یعنی کله چې سلطان حسین بایقرا وژل کیږي یا مړ کیږي، نو په دغه هیواد کې ډېرې ګډوډي پیښیږي، او د شیبانیانو په لاس هم د هرات تیموري حکومت د منځه ځي، او په فارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس باندې د صفویانو د واکمنۍ بنسټ ایښودل کیږي، چې په هند کې هم د ګورګاني شهزادګانو څخه یو کس چې محمد بابر د بابري دولت بنسټ کې شو. او په دې توګه سره زموږ په شمال، لویدیز او سویل کې ختیس کې بابري، صفوي او شیباني دولتونه رامنځته کیږي. بیلابیل حکومتونه په اړه برخه کې خپل واکمنۍ پیلوي، چې دغه ټول واکمنان زموږ د هیواد د پرمختګ مخنیوي کوي، او زموږ هیواد پرمختګ نشي کولای، یو ډول خنډ ګرځي زموږ د پرمختګونو په وړاندې. نو د جغرافیایي دغه د سیمو ویش همدارنګه زموږ خاوره دغه جغرافیایي سیمو ویش تقریبا دوه نیمه پیړۍ د ودې او پرمختګ څخه لري وساتله، او په دغه وخت زموږ د هیواد د نور هیوادونو په منځ کې د جګړې میدان سو، او هر هیواد په د خپلې ګټې لپاره د افغانستان څخه ګټه اخیستل. د خلکو پاتونونه بیا د لومړي ځل لپاره په دغه وخت کې په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان سیمو کې پیل شوی. نه په دغه وخت کې د افغانستان خلک ډیر پتنګ راغله د دغه حکومتونو څخه، نو دوی د پاتون ته مخه کوي. نو هم دغه وخت چې د لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، بلوچستان او اندخوی سیمو کې خلک مقاومت کوي او پاتونونه کوي، سره لدی چې دغه پاتونونه بیا په یو ځای کې آرام کېدل، په بل ځای کې پورته کېدل، خو داسې په عمومي ډول سره دغه پاتونونه آرام او غلی نسو. په ختیځ ولایتو کې هم د خپلواکۍ غوښتنې پاتونونه شروع شوه، چې هغه به د ختیځو کرشاو یا سرحدي سیمو خلکو زیاتره قومونه په هغه کې برخه اخیستې وه، او همدارنګه سیاسي غورځنګونه هم کته هم دوی نسوي کولای چې خپلواکۍ ترلاسه کړي، خو بیا هم دوی د خلکو ته الهام ورکوي چې دوی راپورت سي او پاتونونه وکړي، چې بیا د روشانیانو د نهضت د نامه لاندې دوی پاتون کوي، او په دغه پاتون کې ډیره ځانګړې ونډه اخلي. د دې ترڅنګ د خوشحال خان خټک پاتسون چې دی هغه بیا یو بل سیاسي حرکت دی چې په دغه مهال کې راپیلیږي او زموږ د هیواد د خلکو په راویښولو باندې هم اغیز کوي. دی داسې پاتسون کوي د مقاومت چې شي دا د دې لامل کېږي چې زموږ خلک نور هم دغه پاتسون ته تشویق شي او راویښ شي. زموږ په مسیر تاریخ کې بیا دغه خوشحال خان خټک د خټکو دغه پاتسون چې کړی دی د خټکو د غورځنګ په نامه یادیږي چې په دغه نامه ډېر شهرت لري او زموږ د هیواد په تاریخ کې هم خاص او ځانګړی ځای لري. په خپله خوشحال خان بیا یو فرهنګي او پوځي سړی و. دی بیا خپل د ژوند څلور کاله په بند کې تیروي او د کله چې د زندان څخه آزاد سي د هغه څخه وروسته بیا د خپل قوم مشري په لاس کې نیسي او کومې مبارزې چې دی کوي د هغه مبارزې تر مرګه پورې دوام لري چې تقریبا اتیا کاله عمر د درلودي او په دغه اتیا کلونو کې د تر مرګه پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړی و. که څه هم د خپلواکۍ غوښتونکي هغه مبارزې د هیواد په ختیځو سیمو کې د هیواد په ختیځو برخو کې کله په وقفه یي ډول سره له منځه تللې، یعنې کله به راپورته کېده کله به بیرته ارامه کېدل او بیا به راپورته کېدل، خو بیا هم په 13مه پیړۍ کې یو ځل بیا د میرویس خان نیکه یو بل پاتسون وکړ د دې لپاره چې یرغلګل د منځه یوسي. او زموږ د هیواد په تاریخ کې بیا دغه د میرویس خان نیکه پاتسون د کندهار د پاتسون په نامه یاد شوی دی چې میرویس خان نیکه په 1905 کال کې د ګرګین د ظلمونو همدارنګه د صوفیانو د حکومت په وړاندې د کندهار د ښار خلک پاتسون ته راهڅوي او دی په پایله کې پاتسون کوي چې دغه پاتسون په پایله کې بیا د هوتکیانو خپلواک دولت رامنځته کیږي او دوی خپلواکي اخلي چې د همدې دولت بیا دغه دولت بیا په دې باندې وتوانېدی چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي. راځو دا چې د احمدشاه بابا د واکمن کېدو پر مهال باندې ټولنیز وضعیت څنګه وه په افغانستان کې. د شیباني، صفوي او بابري ځواکونو د ولکې په پایله کې د هیواد مرکزي دولت سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی، یعنې د دغه درو حکومتونو په وخت کې زموږ هیواد پر هغه دولت خپل سوداګري او کرهنه د لاس ور کړی وه. د هرات مکتب هم په دې باندې د هرات هنري مکتب هم په دې باندې ونه توانېدی چې نور د ادب او صنعتکار مکتب وزي او همدارنګه زموږ هیواد مرکزي حکومت هم نه درلودي. د اوبو لګولو هغه کوم سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و هغه هم هغه جګړې چې په دغه دوران کې رامنځته شوې دغه جګړو له امله دغه بندونه سیستمونه د منځه ولاړل. په دې وخت کې زموږ هیواد ډېر په سخت حالاتو کې و او ډېر جدي خطر سره مخ و. په دې هیواد کې د زیاترو خلکو بوختیا چې و هغه مهال کرهنه او مالداري و. د دې ترڅنګ د څرمن جوړول، صابون جوړول، د غالي اوبدل، ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه وه او د خلکو بوختیا هم دغه و. په ټولنیز حالت کې هم اخیستل او خرڅول چې و هغه د جنس په ډول و، مګر پیسې او سکې هم خپل خاص ارزښت درلود. راځو د اقتصادي حالت ته. دا چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان اقتصادي حالت څه ډول و، د هیواد اقتصادي حالت هم په 14مه او 16مه پیړۍ کې تقریبا شو. کرنه، مالداري او لاسي صنایع هم د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې، یعنې زموږ هیواد اقتصادي حالت چې و هغه په مالداري، کرهنه او په لاسي صنایعو باندې ولاړ و. د دې مځکه چې وه د دغه ځای مځکه د اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره ښه مساعده وه، او مګر هغه یرغلونه چې سوي و په دغه مهال کې دغه جګړې او دغه یرغلونه د کرنې سیستمونه د منځه یوړل او په دغه مهال کې خلک د اسلام څخه په پیړیو د مخه په کرهنه باندې بوخت و او د دې ځای خلک هم بل بوختیا چې وه هغه مالداري و. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارې هم فوق العاده ارزښت درلوده، یعنې د سوداګرۍ لارې یا هغه واټنونه چې وه د نورو هیوادونو سره هغه هم خاص ارزښت درلودی. د پردیو د حملو څخه د مخه پخوا، یعنې په 14مه او 16مه پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او همدارنګه د مارانهر هیوادونو سره په زیاته کچه باندې کېدل، یعنې سوداګریزې اړیکې یا صادرات واردات د دغه هیوادونو سره زیات و. او هغه مهال بیا د کندهار او هرات ښارونه د سوداګریزو مرکزونه ګڼل کېده. په دې خاطر چې د کندهار ښار سوداګریز ارزښت بیا په دې کې وو چې د هغه شهر څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل، یعنی هغه صادرات او واردات چې د نورو هیوادونو سره کېدل همدغه د کندهار د شهر څخه تیرېده. نو ځکه کندهار شهر ته یې خاص ارزښت ورکړی وو د سوداګرۍ په برخه کې. دغه مهال بیا د کندهار شهر د هند دروازې په نامه یادېدل، او د همدې امله زیاتره جګړې او هغه زیاتې جګړې د وخت او د ځواکمنو هیوادونو په منځ کې د کندهار د نیولو په مخ رامنځته کېدلې. یعنی زیاتره جګړې چې دغه مهال پیښېدلې د دوی هدف همدغه و چې د کندهار سیمه ونیسي او دغه سوداګري ارزښت چې کندهار شال لري د دغه څخه ګټه واخلي. چې بیا د ځینو هیوادونو د حملو او د هیواد تجزیې څخه وروسته زموږ اقتصادي حالت له منځه ولاړ، اقتصادي مرکزونه له منځه ولاړ، په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه هم په ټپه باندې ودرېدل. اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدی چې بیا تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو دولت د رامنځته کېدو پورې دوام درلودی. راځو دا چې احمدشاه بابا څه ډول یو ځل بیا افغانستان را ژوندی کوي. خپل احمد شاه بابا د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی دی چې په 1928 کال کې زیږدیز کال کې دی په هرات کې زیږیدل دی، او دی په 15 کلنۍ کې د شیر سرخ زیارت په جرګه کې وخت ورسېدی. یعنی کله چې دی د 15 کالو په دی وخت کې د شیر په شیر سرخ زیارت کې جرګه و چې دی په همدغه جرګه کې شتون درلودی، او دی داسې وخت ورسېدی چې کابلی صابر شاه چې هغه خپل یو دیندار شخص و دی رولړیږي د غنمو وجې د احمد شاه بابا یا د احمد خان په پټکی یا د هغه په لنګوټه کې اجدي چې د شاهي سمبول دی، او دغه غنمو د وجې په شی دو سره د وخت رسیږي او د واکمن ټاکل کیږي. نو کله چې احمد شاه بابا وخت ورسېدی هغه به د ټاکل کېدو څخه ورسته د زینې ټکی په پام کې نیسي او د هغه هدف لپاره کار کوي. اول دا چې د غشتل مرکزی قدرت بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کی. دا چې د احمد شاه بابا څخه مخکې یو مرکزی قدرت شتون نه درلود د هیواد سویل ختیځ او شمال برخو کې جلا جلا حکومتونه، نو دا وغوښتل چې یو مرکزی قدرت رامنځته کړي، هغه بیا جوړ کړي او یو والی رامنځته کړي. بل دا چې د افغانستان د طبیعي پولو امن وساتي چې د امو سیند څخه د سند او د هند تر سند پورې اوږدوالی درلودې. دغه طبیعي پولو احمد شاه بابا په ځین کالونو باندې لاس پورې کړ، او هیواد ته د هیواد سیاسي او اقتصادي برخو ته هم یووالی وروبخشي، او د قبیلې ترمنځ هغه کوم اختلافونه چې موجود و هغه د منځه یوړل. خلک یې دې ته وهڅول چې د هیواد په ګټو او توانونو کې شریک شي او یوازې خپله ګټه په فکر کې ورنه سي. چارواکو ته هم د مشورې ورکولو لپاره د مشرانو د تلپات جرګې بنسټ کې شو دی چې د دې ترڅنګ احمد شاه بابا ځینې اصلاحات او پوځي فعالیتونه هم درلوده. اداري اصلاحات په دې ډول و چې احمد شاه بابا په اداري پوځي او مالی جوړش کې اصلاحات راوستل، د وزیران وټاکل او د مشرانو جرګه هم جوړ کړه. د حکومت ډول یې د ټول اسلامي هیوادونو په رقم مطلقه سلطنت و، او د مشرانو په جرګه کې بیا نه پوه کسانو غړیتوب درلودي چې هغه د تصمیم نیولو لور ځای درلودي. یعنی دغه د مشرانو جرګه هر تصمیم چې نیول کېدی هغه به عملي کېدی. د نظام اداري جوړش هم د درو قواو څخه جوړ بوچي، او اجرائیه قوا او بل مقننه او بل هم قضایه قوا وي، او قضایه قوا چې هغه په پوره خپلواکي درلوده. د هیواد عواید هم د مالیاتو د ټولولو، د غنیمت مالونو او د جنگي غراماتو او همدارنګه د پاچاهانو د سوغاتونو څخه ترلاسه کول. احمد شاه بابا خزانه چې هغه د سرو زرو ګاړو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه. د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوی ودانی او د خلم شهر جوړول دي. معماری حکاکی او د انزورګری حرفه هم په دغه وخت کې د پام وړ پرمختګ کړی و. د احمد شاه بابا خزانه د سرو زرو ګاڼو او قیمتي ډبرو څخه ډکوه چې هغه د هغه د مهمو کارونو څخه یو هم د کندهار شهر نوی ودانی او د خلم شهر جوړول و. د دې ترڅنګ معماری حکاکی او د انزورګری هغه کوم حرفه چې هغه هم د احمد شاه بابا په وخت کې ډیر پرمختګ وکړي. د پوځي فعالیتونه به داسې و چې احمد شاه بابا بابا په پوڅ کې خاص ځنګړی استعداد درلودي د افغانانو د هیواد پالنې احساسات یو هڅول، یعنی په هغه کې د هیواد پالنې احساسات راژوند کړه، خلکو ته ځواکمنتیا او خوځښت ور وبخشي، او د پداسې دول سره بریالي سوچي سیاسي یووالي ټینګ کړي او سیاسي یووالي رامنځته کړي، د هیواد طبي پولې ته هم هیواد خپل طبي پولې ته ورسوي. او احمدشاه بابا په خپل پوځ کې دوه ډوله سرتیری درلود، چې یو ډول یې منظم سرتیری او بل یې هم نامنظم ځواک و، چې دغه د قومي ځواک په نامه هم مشهوره و. او د احمدشاه بابا په واکمنۍ کې د عسکرو شمیر چې و هغه په منځني ډول سره زرتونو ته رسېدي، او د هیواد ټول عایدات 1.5 میلیون افغانیو ته رسېدي، چې د نیول شوو سیمو څخه بیا لاس ته راتلل، یعنې هغه سیمې چې د خپلې ولکې لاندې راوستلې، هغه سیمې چې نیولې، نو د دغه څخه د هیواد ځینې عایدات هم د همدغه سیمو څخه لاس ته راتلل. احمد شاه بابا په درېګونو خواو کې وسلوال ځواکونه وټاکل، چې تر ټولو مهمه جګړه د هند په طرف کې د پانی پت جګړه و، چې دغه جګړه د احمد شاه بابا په وخت کې و ډیره مشهوره جګړه ده، چې احمد شاه بابا په پایله کې د هغې جګړې اتل په توګه راڅرګند سو، او افغاني ځواکونه هم ډیر زیات غنایم لاسته راوړل دغه جګړې څخه. د نظم منځته راوړلو په موخه احمد شاه بابا بیا دوه ځله یا دوه واري د لویدیځ په طرف باندې لشکر بیایي، چې په پای کې هغه هلته هم ډیر زیات بریالیتوبونه ور په برخه کې. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و، په دې هیله چې تاسو د دغه لوستو راخلنې شي بوره سره مل پاتې سوي اوسي او ګټه مو سره اخیستې وي. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونی کی هیلمې منی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او خپل مترده مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون ته شرغ لاست وایم، چې نن ورځ موږ تاسو خپل د لسم ټولګي تاریخ مضمون پیلو، چې په دې پزرپوري مضمون کې به موږ تاسو د بلابل پزرپوري تاریخي موضوعات څخه خبر سو، او هغه موضوعات چې موږ تاسو ته وړاندې کوو هغه به ډیر پزرپوري تاریخي موضوعات وسی، چې تاسو هم په دغه تعلیم می او اکیډمیک سفر کې را سره مل اوسې او د هری موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ استاد سي د نن ورځې لومړنی موضوع چې د هغه د آریانا د تمدن په حق لده، چې په دې لوست کې به موږ او تاسو د آریانا د تمدن په حق له ترڅنګ د ویدی مدنیت په حق له معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه مدنیتونه یا دغه تمدنونه د کوم ځای څخه ډول او د کوم کسانو لخوا د دې بنسټي شدل کیږي، او خپل دغه تمدن څه ډول یو تمدن دی. د دغه موضوعاتو اړوند به او تاسو نن په همدې غلوست کې وپوهیږو او معلومات ترلاسه کړو. نو راځو خپل د نن ورځې لومړنی موضوع پیلو، چې د آریانا تمدن دی. پخوانی آریانا یا نننۍ افغانستان د میلاد څخه مخکې د درو څخه تر 2000 کال مخکې د کرهنی او د اوبو لګولو سیستمونه درلودل، د دې ترڅنګ د خلکو څخه ډک شهرونه درلوده. د میلاد څخه د مخه د لومړنی زرو کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکران، د ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم دغه مهال رواج و، او د نړۍ په تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای ځانته غوره کړی و، یعنی د نړۍ په هغه بهترینو تمدنونو کې دغه تمدن پنځم ځای درلودي، یعنی پنځم مقام یې درلودي، چې هغه کسانو چې تقریبا 2500 کال په خاطر میلاد په افغانستان کې میشت و او په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان ویل. آریان بیا د شو خویونو خواندان یا د اصل خلکو معنی لري، چې دغه هغه کسان چې دغه 2500 کال مخکې تر میلاد په افغانستان کې اوسېدل، دوی خپل ځانونه ته آریان وایي، چې یعنی موږ هغه د شو خویونو خواندان او اصل خلک یو، یعنی خپل ځان ته د آریان نوم ورکړی وو. او دغه خلکو د لومړنی ځایونو په حق له داسې دقیق او کره معلومات نسته، خو دا څرګنده شوی ده چې افغانستان ته آریایان د سیر دریا او امو سیند شمالي لور څخه دی راتیر سوي دي، او په بلخ کې ځای پر ځای سوي دي، چې هلته بیا د دوی د آریایي دورې د لومړی بنسټ د لومړنی مدنیت بنسټ یې شوی دي، او دوی به خپل ټاټوبي ته هم د آریانا نوم ورکړی دي. یعنې دغه آریان کسان چې کله د افغانستان ته د سیر د
دریا د امو سند شمالي طرف څخه راغله او په بلخ کې ځای پر ځای سول. دوی خپل د اریایي دوره لومړنی بنسټ کې شودل او هغه ځای کې چې دوی ځای پر ځای سول هلته اوسېدل. یعنې خپل ټاټوبي ته به دوی د اریانا نومر کړی وو او هغه یې اریانا نومولی وو. دغه اریایان د خپلو اوسېدو سیمو ته بیا اریانا ویجه یا اریانا ورشو ویل چې په ویدي سرودونو کې د ارینا په نامه قبیله هم یاده سوې ده چې دوی بیا د اوسني النګار اوسېدونکي وه او د بولان اوسېدونکي هم د بهالانه په نامه یاد کړی دي. اریایانو بلخ ته د رسېدو څخه مخکې کوچیاني ژوند درلود او په ویدي سرودونو کې هم د دغه کوچیانو دمتو واکمن یا مشهور واکمن د کیومرس په نامه یاد سوی دی او دا څرګندوي چې اریایان په کوچیاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. یعنې مخکې له دې چې دوی دغه اریایان بلخ ته راورسیږي دوی ساده او ډېر کوچیاني ژوند درلود او په دې وخت کې دوی د کیومرس په نامه پاچا هم درلود. یعنې پاچاهي نظام یې درلود چې په ویدي سرودونو کې د دوی هغه تو یا مشهور پاچا چې هغه د کیومرس په نامه یاد شوی دی او همدغه په ویدی مدنیت کې یا په ویدی متنونو کې دغه د پاچا یادونه د ښکارا کوي چې دوی په کوچاني ژوند کې هم پاچاهي نظام درلود. دی چې بیا کله بلخ ته رسیږي په بلخ کې میشت کیږي او دلته خپل ژوند پیلوي نو دی بیا د کوچاني ژوند څخه شاري ژوند ته ځي. کوچاني ژوند تر شاپ تیږي او شاري ژوند ته مخه کوي. د اریانو یو څنګه د لویدیس پر طرف باندې لومړی پارس یا اوسنی ایران او بیا د هغه ځای د اوسنی ترکیه او د هغه څخه وړاندې بریدونه ان تر اروپایي هیوادونو پورې ورسېدل. بل ډله اریان بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې مخه کړه. یعنی یو څنګه د لویدیس پر خوا باندې ولاړل او بل بیا د سهیل ختیځ پر خوا باندې هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغه اریان چې هغه د هندوکوش دواړه خواو ته پاتې سول او هلته میشت سول دوی بیا په لرغوني افغانستان کې د دوو اریایي یعنی ویتی او اوستایی مدنیتونو بنسټ یې په بل پسې کېښودل. یعنی دا چې دوی مهاجرت کوي لویدیځو سیمو ته ځینې یې د سهیل ختیځو سیمو ته، مګر هغه خلک چې یا هغه اریان چې همدلته په افغانستان کې پاتې کېږي د هندوکوش دواړه خواو ته میشت پاتې کېږي دوی بیا دلته په افغانستان کې د دوو اریایي مدنیتونو بنسټ ایښدي چې یوی ویدي مدنیت بلې هم اوستایی مدنیت. راځو ویدی مدنیت پیژنو. دا چې اریایان په افغانستان کې پاتې سول او دوی د ویدی مدنیت بنسټ کېښودی نو په افغانستان کې د اریایانو تر ټولو لرغونی مدنیت چې دی هغه همدغه ویدی مدنیت دی چې د ویدی اصطلاح د وید د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې وید بیا د پوهې او علم معنا لري او دا مدنیت ځکه د ویدی په نامه یاد شوی دی چې معلومات یې د ویدی د څلورو کتابونو څخه لاسته راغلی دی چې هغه څلور کتابونه د ریګویدا، اتهرو ویدا، سما ویدا او ویجرو ویدا څخه ویجرو ویدا دي. د دې سرودونو شروع بیا د میلاد څخه 2000 کاله د مخه کلونو پورې اړه لري چې په شفاهي ډول د اریایانو د خوا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دي او شپږ پیړۍ مخکې تر میلاد بیا دغه په سانسکریت ژبه باندې لیکل شوی دي. اریایان د ویدی مدنیت پر مهال باندې د بوختی لرغونی شار د خپل لومړنی پایتخت او اداري مرکز په توګه وټاکه او د کوچنی ژوند ترڅنګ په کرهنه او بنوالی باندې هم لاس پورې کړ چې بیا د ویدی مدنیت خلکو د ژوند د ترلو او همدارنګ د کرهنه لپاره خپلې اړتیاوې پوره کولې. دوی به ژوند اهلی کړي او د هغو پر شیدو او غوښو سربیره د هغو د پوستکو څخه هم د کالو او د چپلې د جوړولو لپاره کار اخیسته. ژبې به د سکې پر ځای په ځای سره بدلول او د هغه به د تبادلې بنسټ ګرځوه چې هغه ته بیا پیسې وایي، یعنې د پیسو په نامه یادول. خو په عمومي توګه دغه سوداګري چې وه هغه د سوداګري په معاملو کې دوی د جنس په جنس تبادله کول، یعنی د جنس په مقابل کې به جنس ورکوي ځکه دوی پیسې د چاپ کړي کاغذان نه درلوده. دوی چې کله کوم سوداګري معامله یې کوله یا کوم څه رانیول جنس په جنس به کول. مثلا که چیرې غوښتل حیوان یا یو څاروی رانیسي نو په بدل کې به یې بل څه هغه ته ورکول، یعنی یو شی به ورکول، پیسې نه درلود، یو بل جنس به د هغه په مقابل کې ورکول. نو ځکه دغه د ویدی مدنیت په خلکو کې دغه ډول ژوند مختوړی دی. د دې ژوند چې هغه ډیر ساده او ډیر لومړنی ژوند وو چې دوی خپل د ژوند هغه ډیر ساده او اړتیاوې چې خوراک او کالي او پوشاک او دا به هر څه د حیواناتو یا هم د کرهنې له لارې پرمخ وړل. په عمومي توګه دوی سوداګري هم د جنس په جنس سره د جنس په جنس په مقابله کې دغه سي مخته وړل. بيدی مدنیت په پرله پسې توګه د میلاد څخه 1200 څخه تر 0 کلونو پورې دوام وکړ او دغه مدنیت تر دغه کلونو په منځ کې ادامه درلوده. راځو د ویدی محل د فرهنګ یو بیلګه. په ویدی محل کې چې فرهنګ څه ډول و هغه یو مثال یا یو بیلګه داسې و چې زوم د خپل مثلا هغه واده چې سرته رسول کېدی د دوی په مدنیت کې بیا به زوم د خپل ناوې لاس نیوه او دوی درې سره به د خپل کور ګرچاپېره ګرځوله او دا سرود به لوسته چې یعنی خپل د ناوی لاس چې کله دا زوم نیوي نو بیا به دا سرود ویل چې ستا لاس په نیک شګون نسم تر څو زما سره د ژوند تر پایه ژوندۍ او خوشاله اوسې. کله چې ناوی د میړه کوټه ته ورسیږي نو په دې وخت کې بیا شیرونه وتوایي چې شعر هم داسې دی چې دلته دی خوشي ستا په برخه سي ستا کور دی د مال شتو او اولادونو څخه ډک سي شکول ناوکه ته دا کور ساته او د خپل خوند سره اوسېږه د زړیدو پورې دی دا کور ستاوي اوس په دې ځای کې اوس او لدې ځای هیڅ کله مجلا کېږه ته دی د ډیر عمر المسیانو کړوسیانو څشته نسې ته دی تل په دې ځای کې خوشاله اوسې ای د دې کور مېرمنې. یعنی دا هغه د دوی د فرهنګ یو بیگ لګو د دوی د هغه رسم رواج و چکله کوم واده سره تر سره ولکې نو بیا زوم د خپل ناوی لاس نیوي او د کور شاوخوا ته به ګرځول او دا به ویل چې مثلا زستا لاس په ششو غون سره نسم ته سوته زما سره د ژوند پای پرې پات سي خوشاله وسه. کله چې بیا د خوري تر سیج بیا ځنی شیرونو توای چې د دې د فرهنګ یو بیلګه د دې تر څنګ بل مدنیت شو هغه د اوستای مدنیت و چې د ریان پوستای شو دل سوی وو د اوستای مدنیت بنسټ هم په بلخ یا په خوانی بوختی کې د میلاد څخه سنت څلور زره کال په خوای شو دل سوی وو او دغه مدنیت د دې لپاره چې دا مدینه د دې لپاره د اوستای مدینه په نوم آیت سوی دی چې د دغه مدینه اړوند معلومات بیا د اوستا په نامه مذهبي کتاب کې موجود و او بیا د مورخینو لاس ته ورغلی دی. استاد زرداش یاسپین تمان د خواویل سوی نصیحتونه او د نصیحتونه دی او یوازنی منبع د هغو معلوماتو شې د لمړنی اریایي مدنیتونو په نامه د سیمې او په ځانګړي توګه د لرغونی افغانستان د تاریخ ځانګړي څپرکی ګڼل کیږي او د استاد کتاب هم د زرداش د مړینې څخه وروسته راټول او د استاد په نامه خپور شو. ډیر شمیر پوهان استاد قانون او هدایت په معنا پیژني. لمړنی استادي متن د ساور پور 2000 د غوایی پر 2000 پوستوکو باندې لیکل سوی و چې د یوناني سکندر د بریدونو پر مهال باندې زیاته برخه وسوځول سو او د سکندر څخه وروسته د زردشتي آئین پیروان د استاد پاتیشونی سره راټول کړل او د هغه پر بنسټ د استاد 15 کتابونه ولیکل چې د یسنا ویسپرد وینديدات او یشت او ورکی استاد په نامه یادی شي. یعنی د هغه 15 استاد کتابونه دي چې دوی د دغه لیکل سوو متنونو څخه راټول کړی دي. د دې تر څنګ یعنی هغه لمړنی وستای متنونه چې د پر 2000 پوستوکو د غویان پر پوستوکو باندې لیکل سوی وو چې بیا ورسته دوی نه سکندر د بریدور پر محل باندې ډیره برخه وسول سو خو بیا د سکندر څخه ورسته بیا د همدغه زردشتي عین هغه پیروان چې هغه دغه د اوستا پاتیشونه سره راټول کړن او د هغه پر بنسټ باندې دغه 15 کتابونه ولیکل. زردشت میلاد څخه د مخه په 1568 کال کې په بلخ کې زیږیدلې وو او په شل کلنۍ کې د ګوشه شوې په 30 کلنۍ کې د زردشتي دین لارښود سو او د هغه څخه ورسته به د خپل نصيحتونه پیل کړه او ګوشته سپ پچای خپل لارې ته دعوت ورکړ. ګوشته سپ ته دعوت ورکړي او ګوشته سپ هم د هغه دعوت ومنه او زردشتي دین یې قبول کړ چې بیا زردشت په خپل عین اهورا مزدایي د نیکی او اهریمن یې د دی خدایان ګړل او د دغه دوه ترمنځ مجادله او مقابله تر پاتې ګړل. خپل هغه لرویانه ته به ویل چې تاسو د اهورا مزدا خواته ودرېږي او د اهریمن د شر وساتې ځکه اهورا مزدا د شګړنی مګر اهریمن بیا بدګړي. نو تر ټولو نمتو وینای هم په دې حق له ده داسې و چې دغه تر ټولو نمتو وینای خبره دا و چې شان ګړل شویل او شکول دی. دا د دغه زردشت تر ټولو نامتو او مشهوره مینه. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، ستاسې د آریانو د مدنیت په حقله، د اوستایوي د مدنیت په حقله معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي او د ګټې وړ به مو ګرځېدلی اوسي. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 23 11.